خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د مې میاشتې 14 نیټه ده. زه فرخندا صد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام مشالونه اهم لرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه دروړونکو بجلی په اړه مظاهرې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې نن برخه اخلي او د پاناما اسنادو پر مسله خبرې کوي. او د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورته د مرستو وعده نه دی پوره کړی. وسم بشپړ خبرونه. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکو بجلی په اړه مظاهرې روانې دي. په کابل کې په سلګونو خلک د دې لپاره مظاهره کوي چې د 1500 کیلو وولټا بجلی تار دی پر بامیان تیر شي. بلخوا په پروان، پکتیا او خوست ولایتونو کې هم په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهرو په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لاین دی د سالنګ څخه تیر شي. د کابل مظاهرې ته د هزاره قوم یو مشر او پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیلی ول چې دوی ته د سالنګ لار د منلو وړ نه ده. یاد دوی چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله د پارلمان وکیلانو ته ویل چې د دې پروژې لپاره لار د تیر حکومت په وخت کې ټاکل شوی و. ولسمشر په دې لړ کې یو کمیسیون هم اعلان کړی دی چې د دواړو لارو د ګټو جاج باخلی او تر هغې وروسته به پریکړه کوي چې بجلی د بامیانو او که د سالنګ له لارې راتېره شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نو شریف به د پاناما اسنادو چې پکې دغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوی په مسله وینا کوي. تمه ده چې هغه به د دې مسلې د حل لپاره د عدالتي کمیشن په اړه هم خبرې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نو شریف دې د وینا پر ځای د دوی پوښتنو ته جوابونه ووایي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زید خان وایي
همیشه د پردا شي په پارلیمنت کې جواب اگر ان سټیسفاید خونه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي ضرور دا چې کوم ته یو خبره مقامه خاص شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه جواب سوی په تاسو ته چې حل هم د جوډیشل کمیشن دی.
یاد دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو هغه شرطونه رد کړي وو چې پکې ویل شوی وو د عدالتي کمیشن کې دي بهرنیان هم برخه واخلي او دا ډیر او واک لرونکي کمیشن وی ترڅو په شفافه طریقه پلټنې وکړي. د خبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره کړې وعده دي پوره کړي. د دوی په خبره چې خپل سیمو ته ستانه شول خو سهولتونه ورته نه دي برابر شوي. حسین افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته نن وایي
د حکومت د ودونه کوي خو بده و دې خو بسار ټیم دو و دې و دې دا کړی وي چې کلا بس سی بروغلو لغب د لوکا کې لون نو کړ ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپې مو د غالو کله منزور کړی دا به زب دا کله کوم بیا ویل چې 16 سکولونه منزور کړل انده سه چې کم د بده ټیم شو راي اغه به لکا ریکوري به کو غا مرامت ته پوره یا توسل 4 لک روپې فی کسل به درکو چې کم خو ته وسه پری غا شې یوم په نظر نرسې.
په تیرا میدان کې څو کلنې جګړې ځایي کورونه هم خراب کړي دي، سکولونه هم وران کړي دي او د ځایي خلکو په وینا د هسپتالونو سهولت هم نشته دی. نن په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به میلیونونو ماشومانو ته د دغه رنځ څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم ترسره کیږي. په افغانستان کې د یونیسف چارواکي بیا وایي چې د دې درې ورځني کمپاین لپاره ټول ضروري اقدامات کړي دي. د یادونې ده چې پولیو د نورې دنیا څخه ختمه شوې ده خو په افغانستان کې څه کلم د دیرنج 15 په پاکستان کې لس نوي کې سونه مخته راغلي. نن د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقاتونه کوي. د اجرایه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. له همدې کبله عبدالله چین ته ورغلی دی. عبدالله عبدالله د چین مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یوې ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه کېږدي د سیاسي روغې جوړې دروازې ورته پرانیستې دي. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرښار بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فیکټري حمله کړې ده او په بغداد کې دننه او خوشا سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې ده چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شوي چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې شوي او دې خبر ته اشاره کوي چې یا د سخت دریځې ډله د ماتې خوړو څخه لرې ده. پرون سهر وختي د بغداد ښار شمال اړخ ته 40 کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټري برید دغه مهال شروع شو چې دې فیکټري په دروازه کې ځانمرګي موټر بمي حمله وشوه. له هغې وروسته د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړلې. روس وروسته لاغې د چلول او سیاسي بغز ادا کړی چې د یوروویژن په نامه د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوې 22 کلنې جنۍ په هغه سندره بریالی شوه کومه چې د دویم نړیوال جنګ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم یا سیمې څخه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې. جمال نومه دغه سندرغاړي پرون د ججانو کتونکو لخوا د 540 پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابلې ګټونکې اعلان شوی وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکاره تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د موسم حال اول ته د پیسو بیې درواوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه $1 په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. £1 په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. €1 په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. €1 په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. €1 په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یوه افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یوه پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.68 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لبا پیښور بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري. وزیر اعظم نواز شریف به نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه وینا کوي. له نن نه په پاکستان او افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو ضد 3 ورځنی کمپاین پیل شوی.
دې ټایم کې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د ایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدایو کمپاین د پاکستان او افغانستان یو ځای کوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا خبرې شوې یوه ویډیو د وزیرستان ولس غوسه راپارولې ده.
پاکشه موزی چې مش کیم ش دینار روایتي لباس ته یاغه وغستره پاغاک شه ډانس کړای دی. ډیره سخت خبره د میژ غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي اته دا ډیره سخت سازو ورشي.
او اونیس پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتگار ته یو غړي ډاکټر وارث خان په اړه تفصیل درکو. د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن په کابل کې د بامیان ولایت ګڼ شمیر خلکو د بجلی د لاین په یوه منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. دغه مظاهره دا وخت روانه ده. د لړکی پولیس ته ولسمشر ماڼۍ ته د مظاهرینو د نږدې ورتلو د مخنیوي لپاره د ښار مرکز ته تلونکي ټولې لارې هم بندې کړې دي. په دغه مظاهره کې زیاتره هزارگان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان د کابل نه راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د لویدیز سرګونو اوسیدونکو چې زیاتره حضرت حکومت دی له پولیسو خته سیمې څخه خپل مظاهره پیل کړه او مظاهره د ښار خواته نږدې مرکز خواته روانه ده. په مظاهره کې ګډونوال غوښتنه کوي چې د ترکمنستان د 500 کیلو واټ هغه برېښنا مزي چې ټاکل سوي وه له سالنګ تېر شي باید له بامیان څخه تېر شي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو او د مشال راډیو خبریال وایي چې په دغه مظاهره کې یو شمېر دولتي چارواکي د ملي شورا غړي د پارلمان البته همدارنګه د مرکزی افغانستان ځینې مهمې چیرې سیاسي چیرې چې په هغه کې کریم خلیلي صادق مدبر محمد اکبری عارف رحمانی د پارلمان غړي دي ګډون لري او مظاهره اوس هم روانه ده. مظاهري ګډونوال وایي و تر څو پورې چې دغه د برق مزي له بامیانو له لارې نه تیر نه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړو. بلخوا په کابل ښار کې د دې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هغه ولسمشۍ ماڼۍ ته ټولې غځېدلې لارو کې کانتینرونه ایښي دي. حتی پیاده کسان هم نه پرېږدي چې ښار مرکزي ښار ته ننوځي لاړ شي. کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ښار کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې چې زه تاسو سره کوم خبرې کوم تر اوسه پورې د مظاهرې د تاوتریخوالي په اړه هېڅ ډول راپور نه دی ورکړل شوی. امنیتي تدابیر کلک نیول شوي دي او بعضې حکومتي ادارې چې د مظاهرې په شاوخوا سیمو کې دي هغلته دولتي ادارې مکتبونه ښوونځیانې سکولونه ټول رخصت اعلان شوي دي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د کامی سملی غونډه به نن د ګل پورز مازیګر 15 بجې کیږي چې پکې به وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي او د پاناما اسنادو په اړه به پالیسی بیان ورکوي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم وینا به په غور سره اوري او که د دوی د سوالونو ځوابونه ورنکړي نو د راتلونکي لپاره به خپل کړنلاره هم ټاکي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ځینې ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د تیرې میاشتې په درېمه نیټه د پاناما استادو ړومبی قسط مخې ته راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف بانن د ګل په ورځ په ړومبی ځل د قامي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د پاناما اسنادو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا غوښتنې کیږي چې د یو عدالتي کمیشن د لارې دی نه صرف د وزیر اعظم او د هغوی د کورنۍ څخه پلټنې وکړی شي بلکې وزیر اعظم نواز شریف دې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د و پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې د وزیر اعظم په غونډه ګډون کول ایوخه خبره ده خو ضرورت د دې خبرې ده چې زر تر زر دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او چې د چا نمونه هم په پاناما اسنادو کې راغلي دي د هغوی څخه دی پلټنی وکړي.
همیشه د پرداشي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفاید خونه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه جواب سوی په تاسو ته چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن دی خو چې سو پورې کمیشن نه جوړ شي دوار معنی دوار متفق شوی نه او د دې کراس ته ورولې چې اوس خو بیا اپوزیشن هم راغله اپوزیشن بګی زیات خلک ته په پانما لیست کې وی او د دې نه علاوه
د پاکستان تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړی انجنیر حامد الحق وایي چې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي او وزیر اعظم لا پکار وو چې په اول ورځو کې پارلمان ته راغله وي او د اپوزیشن د سوالونو جوابونه یې ورکړي وي.
دا زموږ یو عیني حق دی چې زموږ د ملک صرفان چې ورته وی دي چې هغه پکار ده چې راشي اسمبلی کې خپل وضاحت نو موږ کوشش کوو چې د راشي د مونږه ته صحیح عزت ورکو په عزت باندې د خپل خبرې وکړي چې هر د اعظم پیسې جایز وي او کنه جایز وي زما بچی په روزګار چې کم دي دغه وضاحت کوي خو ډیره خبره ده کوي نه کوو دې وخت خو زمونږ متحده اپوزیشن دی دغه په فیصلو باندې په فلال مونږ چدي او چې تر کومه پورې متحده اپوزیشن شته نو دغه نمخ کې تحریک انصاف له خپل پالیسی خپل خبرې نشي کولای.
د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو د تیر څو وخت راهسې د سېنات او د قامي اسمبلی د غونډو څخه بایکاټ کړي دي او ویناي وا چې تر کومه وزیر اعظم پارلمان ته رانه شي تر هغه بعد دوی هم په غونډو کې ګډون نه کوي. خو د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي چې د وزیر اعظم پارلمان ته راتلل په خپل ځای خو حکومت له پکار دي چې زر تر زر د دې معاملې پلټنی شروع کړي.
پاناما لیک حواله سره چې کوم بحران موجوده وخت کې پیدا شوی دی او دغه په نتیجه کې اپوزیشن هم د ایوان بایکاټ جاری ساتلی دی او دا اکسپیکټډ چې وزیر اعظم به راځي هاوس ته اول ته کې چې کوم وسوالونه اپوزیشن ورکړی دی چې راغه به دې جواب کوي. بهرحال دا خو په خپل ځای باندې یو مسله ده، هغه جواب کوي یا نه کوي. خو زمونږ مین ټکم فوکس دی په دې وخت کې هغه په ټیوار باندې خبره ده او په تحقیقاتو سره ده.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی غالب خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په جواب کې وایي،
د موجوده ټیم کې پنامه لیک دا د ایک خلاف یو غلط پازشت دی او بل د اپوزیشن یې د غنوري خلکو چې کې ما رویا دا مت په دې باندې ډېر افسوس دی. نور خو پرایم منیسټر د پورا ملک وزیر اعظم دی، نو که په دې کې زدا وایي چې د اپوزیشن څخه کوم ډیماند دی پنامه لیک په اړه کې، نو هغه باندې دا دی خپل ځان کلیر کړو، دا څه بده خبره خو نه ده.
یاد دی وی چې د پنامه اسناد په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان یو شمیر سرمایه کارانو، صنعتکارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لنن نه په افغانستان او پاکستان کې ګډ د ګزړن یا پولیو ضد تر ورځې کمپاین پیل شوی چې ویل شوی پکې به په ملیونونو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګزړن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. نور تفصیل د منور شان اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رانس خلاف اساس کې ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یو وجه ده چې د ګوزړن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نوموړي زیاته کړه،
دې ټایم چې پولیو وایرس کم دې سیمه کې دې دایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدایي کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو. افغانستان کې کوم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی، د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د اغاړخ د ننګرهار چونکه د نوومبر نه دی اړخته سلور کیسونه په کونړ کې شوې دي، نو هغه لږ موږ د پاره ډیر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې ته خدای مګر دا وایرس دلته کې رانه شي، نو کوشش دی چې یو ځای چې کم بارډر ایریاز دی هغه ته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله ویل د هیواد د نورو برخو په سیر د غلطه هم د درې ورځنی کمپاین تر سره کیږي. نو موړی وای
بیا په نړیواله شرقي او ځکه په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان کې هم حال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. د دې لپاره کم سره په شمه کې د پوښښ لاندې نیسي او ټول واکسین کوي. د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروست خط لرو هغه شمال چې په دې درې ورځو کې خیر حاضر پاتې شي وي دي، دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه ته خیر حاضر به شوړ بسي ګرځي کې ترڅو هغه واکسین کی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. داراز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومان او میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمې لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغه زیات د 300 کور تر او رسیدي بیا په کې ماشوم پاتې شي، نو دا یو ډیر غټ زمو خل ماشوم سره ظلم دی. ماشوم خو دوباره نه ټیږي چې چاته یو ځل پولیو شو، نو د اسانه طریقه د 2 ساعت کی ور کول دی هر دل چې کلم تیم راشي، نو دا یو موقع دا مور پلار ته زمو خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي، نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري. هغه ماشومان چې کم په غیر کې دي، چې کم واړه دي، هغه ټول نه زیات کمزور دي، همدغه ماشومان موږ نه پاتې کیږي.
بد قسمت ہے خبر ادا کریں کہ لوگوں تک خپل معشومان او خیال ساتھ او دبی کا ویکسینیشن خیال دیو ساتھ او انشاءاللہ چیزن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کرے دا امیدیں ختم ہو دی شو
ڈاکٹر جوہر خان زیاتوی پا پاکستان کے تروسا دا پولیو لس کے سن رجسٹر شوی چی پنځه پا خیبر پختونخوا درے پا سند صوبہ او دوی پا بلوچستان کے مخی تراغلی دی دی آدمونی ورلدا چی گزن دا افغانستان او پاکستان نا علاوہ دا نور نلی نا ختم کلے شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمه تیرا میدان خلکوای د ستنیدو باوجود ورته تروسه سم سہولتونه نه دی ورکل شوی. دوی وای به کورې ډیر زپلې دی او د جګړو او نامنې په وخت کې وسلوالو په سلګونه کورونه هم وران کړی دي، خو حکومت چې ورسره د بیا بحالې په لړ کې کومې وعده کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی. دوی دا هم وای باید حکومت هر ډول مرسته وکړي. تفصیل د فرهاد شینوارینا.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمی تیرا میدان خلق وای چې خواوشا دوه کال وشول چې خپل سیمی تستانه شوی دی، خو دوی لا هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی او تر اوسه سہولتونه ور نه کړای شول. دوی وای د جګړو پوزی عملیاتو په وخت ډیر زپل شوی دی او وسلوالو یې په سلګونه کورونه وران کړی دی او باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي. په دې حق لا د تیرا میدان یو تن محمد حسین اپریدای مشال ریڈیو توائی
یاره د حکومت د ودونه کوي یي خو بده و دی خو بسار ټیم دو ودی و ودی دا کړی وي چې کله بس سب روغلو لغب د روکا کلو نو کړ ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپے مو د غالو کله منزور کړی دا به زپ دا کله کوم بیا یو ول چې 16 مسکولونه منزور کړل دا سه چې کم د بده ټیم شو راي اغا به لکه ریکوري به کو اغا مرامت ته پورا یتو 4 لک روپے فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پیر اغا شې یوم په نظر مرسي نو غورو چې کم شې لونا تر ته لکیلون نرته وشي یا کم شې ودیر سه وشي او کم پر جړو پر یود مونږ دوه لک مخه لکیرو لک دلته سراک نشتا، سکول نشتا، تعلیم نشتا، د صحت ته ډیسپنسری اسپاتول یو شیم نشتا. او به خوښ کړ چې ټولو نه بنیو دي ضرورت دی د غبو د خلکو له ډیر جو تکلیف دی، نو دغه شې نه تنه غورو خو چې په نظر ارتي نه.
او د تیرا میدان یو بلتن بنارس پردی وویل
او ډیر ستونزو سره مخ شو او ډیر برنونه او جاړې او تکلیفونه او مولونه او زنه انا او مشمون پوښوي او سختو سختو سمخ شول او پیسې وچای نو پوښوي ورسره دا کې خونه پاتې شول چې لوړ بسدار سه اړای غړای کړل بد هر څه ویرون شول پوښوي نو بس ودا مطالبه ورو چې بس موږ سره حکومت چکند هیلپ کی پوښوي دا کورونه ویرون دي کلیم وسوالو بس یاره سروي شروع کړی او جوړ کړی خو نه دي
د تیرا میدان د خلکو د غستون زمو چې کله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ته وړاندې کړی نو دوی وویل
د دې د تیرا کلا اس اوپن شوا نو تر دې کلا پورې دل تک یو سکولم نو ماشاءالله زمونږ دې وخت کې تی سکولونه انډر کنستراکشن دي چې پکې وو د جنکو سکولونه دي فیمل ایجوکیشن د پاره د دې نه علاوه چې کوم د سروي خبره د سروي به زمونږ ان شاء الله ودن 10 ډیز کمپلیټ شي اند زما یقین دی پوره یقین دی زما اف ډی ایم ای سره زما حکومت سره خبرې طریقې کې زما غي سره خطونه روان دي او زما پوره یقین دی چې ان شاء الله په دې منت کې به مونږ خلکو ته کمپنسیشن هم شروع کوو کورونو جوړولو کمپنسیشن ورته شروع کړي.
چارواکي وایي چې خواو شاد درې کال وړاندې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمه په مخیزو کې د شو فرقیزو جګړو له امله د سیمې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه سخت زیانمن شوي دي. د غراس په سیمه کې د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه دی ورحل کړي چې په خبره یې ژوند یو څه د آرام شي. تفصیل د طارق او رکسینا ورو.
په کورما کې امن دراتلو پاس د مخیزو خلک لخپل کورونو ته واپس شوي دي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترې دوه پاس هم دوی د بجلی سہولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال رډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړه شوی.
کراسیس کې دا ټوله بجلی لکه کمبیوري بای شوی ختم کړای شوی
ہر چھ ختم شو تارون ہر چھ ختم شو نو بجلی تو ٹرانسفارمر سکومی خال کوڑی دیا جھگڑوں کی نہ دالتی ستر لینڈ سکوم کم بیش تو
بنیادی ڈھانچہ سخت متاثر شوی دا دولسم کال کے چکل مری امن لوزنامہ عملی شوا نو مخیزو خلق هم خپل کورونو ته ورغلل خزائی سیدون کی وای پسیما کے تر اوسه بجلی نه دی بحال شوی حاجی رفیق پنامہ یوزائی مشر مشال لوډیو تا وای بار بار خپل فریادونه حکومتی چارواکو ته وڑان دکړل خود بجلی مسالې حل نشولا
لوزنامہ شوی دی غی لوزنامه لون دی مرغلی او غی لوزنامه کی متعیلی شوی دی چې توست بمو تللی سارا سطور سہولیاتی کنا دا بمو دیر کهو او متا بجلی او سپوری نو لگی دا نمو بار بار اکمات لوڈیو اغا متعیلی چې تو امینه سارا کار دا امینه مو علاقی سڑای دا اغا خپلا دا علاقه کسی پتسی رسی چه دا و تا دا خالکو تا دا مشکلاتی
دا ساده خار نا شاو خوا اتا کلومیتر لاری مخیزو سیما دا علیزو تحصیل پا حدودو کی رازی چرتا که لس زرون زیاد دا خلکو آبادی دا معلوماتو در مخا پا مخیزو که دو لس کلی دی چه پا حقی که لس کلی دا سی دی چه دا حقوی بجلی نشتا دا کوزی کور می پولیٹیکل تحصیل دار محمد ریاض مشال لڈیو توائی دوی کوشش کوی چه پا مخیزو که دا ٹولو کلو بجلی با حال کردی
پی ایس ایف پا ذاتی کوششونو زمان دی پی ایس ایف دی پا که وی ناگانی کردوی پا غیبان دا ملاو شو دی تا اس تا پتا بجلی ما ملا خو دا خکتا نئی که نجی لو کلی خو مطلب نا پی ایس ایف نا زمان انتظامی لاز که دور سی چی من وکو پا دی که الناری لیترم شو دی پا دی که دا پی ایس ایف میٹنگون هم شو دی چیپ سرا نو انشاءاللہ دی دا پارا کوشش جاری دی دا با موشی دا خیر سر
نمخیزو خلق دا حکومت غختانا کوی چی پسی ما که دی بجلی بحال دول پارا کتلی گامونا پور تکڑیشی تاریک ورک سے مشال ریڈیو پی خور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې ورستیو کې په ټولنیز میډیا خبرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولس غوسه راپارولې په دغه ویډیو کې خوتل شوې چې یو کس چې د وزیرستاني خوځو کلتوري جامع اچولې د پاکستان په وز سرتیرو په وړاندې نسا کوي د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او دا شانس تکونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کې تیبي غونډې په ترڅ کې د دغه ویډیو جوړول او بیا خبرول په سختو ټکو وغندل او د پاوسله مشرنۍ وغوښتل چې باید په دغه اړه پلټنې وشي نور تفصیل د سیلاب مسودنه
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خورې شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسز سرتیري د کلاشنکوف په ډالۍ د یو غار نه راوباسي تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کڑے دا دے مسلم لیگ نون گوند مشر دلاور خان مسعود ویائی
پا فیس بک بندے یوا ویڈیو رو غلیے دو دے آرمی پاور دیش ساڑی ورطا ویلور دیا دے کیم دے میش دے روایات یا ثقافت یو انداز دے میش دے دغ شای خیال نای سو تلای بے حرمتی کریے دو بے انتہائی یا کا پا آرمی شی وی یا کا داغا سے چال جڑا کریے وی نو دے دغ میش بر پور او مزامات یا کاوی
دے کمی اولسی گوند مشر او دے امدزی وزیر کا بالیانو چیف سردار علی وزیر زیاتاوی
دغ سونه چې د کیم حرکت کړای دی دا په نپوهی سره نه دی شوای کچیر د دغه پلاټن نه وشول او هغه خلک چې چا حرکت کړای دی هغه خلک تر مخمخ نه کړل دا ارتلین کی تور بنه او ټول کومینا د دغه واقع په خلاف بنه منظم کوي
په ګومل یونیورسيټي کې پس دا کړه لګیا دوا تلې بیلمون په دغه بر یک شخ پلا غوسا په دارنګ جواتوي
زه منظور نمیره ګومل یونیورسيټي سټوډنټ یو په وزیرستان شه فوزیونه یو ویډیو جوړا دو چې پاک شه فوزی میش کیم شزیناره و ایتی لباس تا یاغه و غستره پاغه ش ډانس کړای دی د میش د پورا ډیره سخت خبره دو میج غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي یا ته ډیره سخت سازو ورشي
مونږ فدا محمد ای ګورنمنت ډیگری کالج نمبر 1 ټرایبل سټوډنټ صدر یو میج آرمی چیف ته دا ریکوست دی او دغه شیدا تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړا دو کیم کسان په شینوالو دي چې دغه تاسو ملوش په دنه اول چې دا کومینا او آرمی په خپل منځ بغاوت وشي لاته مسله جوړه شي.
په غونډه کې د قبایلي ژنیو او طالب علمانو یو کمیټي جوړه کړای شوه چې په کومه کې شامل کسان به په دغه باره کې شي. د روانې میاشتې په 22مې نېټې د اتوار په ورځ د ډېر اسماعیل خان په حق نواز پارک شي د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سولي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلي سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې، خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه باره کښې دې سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخناور.
نن د افغانستان په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکي بجلی په اړه مظاهرې وشولې. په کابل کې په سلګونو خلکو د دې لپاره مظاهره وکړه چې د 500 کیلو ولټه بجلی تار دی پر بامیانو تیر شي. بلخوا په پروان، پکتیا او خوست کې په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهرې په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لاین دی له سالنګ تیر شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. تمه ده چې نوشریف به د پاناما اسنادو چې پکې د هغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په هکله ویل شوي پر مسله وینا وکړي، او په دې اړه د عدالتي کمیشن په اړه به اپوزیشن ګوندونو ته ډاډ ورکړي. د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا میدان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره خپلې کړې وعدې دي پوره کړي. دوی کې ځینو نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې سکولونه وران شوي دي او کلینیکونو سهولت هم نشته دی. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه په بیجنګ کې ملاقاتونه کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرحد بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فکټري حمله کړې، او په بغداد کې دننه خوشو سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره لیده کاته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کیری د شام د کړکیچ پاله له روسي چارواکو سره د خبرو دروستي پړاو لپاره تیاری کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاناما لیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هواره شي، خو په دې معاملې کې خنډ د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې له وجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچنه شي. ادارې زیاتوي چې د پاناما لیکس معاملے یواز په پاکستان کې نظر آغلی، بلکہ د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوری توګه اقدامات کړي، خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي، او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانی جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي، او دا پلټنې دی یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي، او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوان کې د ترمیم فیصله فیصله کړي د کومې د منځوري دروستو چې با عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانی لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړي چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو لوجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی. او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګنا په تور کې پراته دي. ادریا اخري کې لیک پکار دی چې حکومت دې لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ترس خبری اجانس د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبر تصدیق او د ډیپلومیټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو په اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې په دې رپورت کې. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروستو عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروستو باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خودمختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یوه بهر نئی کمپنی جوړه کړې وه. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریم لین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک. له دغه وروستو دوه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پروجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نیوی ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړی دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لزړه نه کار نه کوي، نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو په پام کې دا چې د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبای له ولسمشر سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان همدارز وایي چې عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته له روانېدو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
ټاکل شوی چې د حکومت اجرائیه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ راډیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي. مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایی رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستی وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به وپیژندل شي، نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد څخه لاس اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالي توپ ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوت و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایی رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځوی به مطبوعاتي کتنې ته. له هند خبریدونکو دی وایر په نوم دی مجلې لیکنه وايي پاکستان د امریکا پر دې فیصله چې اف 16 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العمل ښودلې دي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغې سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره $200 میلیونه ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 450 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاد غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مختکی خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کیدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکنه زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.3 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو اونیزې خبرونې مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د مردان د یو نوموري کامی مبارز خدای خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خبرونه استاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار شاهین بونیرې جوړوي.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بونیری هم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامی مبارز خدایي خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل اولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی په کال 1944 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلي تر یوه شکی کې ویشته شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې پده باندې د فالج حمله راغلې وه. نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړه معذور و. نو دوی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو. نو دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک واقعده پر شکی کې و. او د کچری مونږ د خودی خدمتګاری تاریخ ګورو کنه نو دوی د خودی خدمتګاری په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستې ده او څه چې په تیر شوي دي هغه لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکاو چاچ خدای خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب نکلے رہے. جگہ پل رحیم ساتھی صاحب کی خدای خدمتگار و محمد خدای خدمتگار و اغ اخبل غنڈ کسی لکھ دی. عبد الخالق خلیق کی اغ خدای خدمتگار رقم پیر کر دی او اغ ستی کی تیر شیو دی اغ لکھ دی. خانمیر ہلالی بل داسی او کسو چی اغ باندھے سے تیر شیو دی. یعنی بادشاہ خان بدی تو لو خدای خدمتگار تبھی تاسو لیکل ضرور کوئ. کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتي ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتي. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره موږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان پغه خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. دا هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
د لاولنې ورځې په خدای خدمتګارۍ کې شامل وو. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک او دا دومره خپل کتاب دی دومره خوندور کتاب دی چې دا به میادم ګوري نو بالکل جذباتي کېږي بالکل جوړغولي شي چې یاره په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجه نه دوی چې کوم کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی او هغه هغه کې دغون د قصې لیکلې را چې څنګه دې په دې تحریک کې شامل شو او هغه کې څه څه شو. او دی یو عام وګړی دی یو عام سړی دی او دی د دې کلي ته بچا خان راځي. دا خدای خدمتګاری ورځې نه دا د انجمن اسلام الفاغنی ورځې دي او د انجمن اسلام الفاغنی په ورځو کې د دې په کلي کې جلسه کیږي او په هغه جلسه کې ښځې راځي او سړي راځي او ماشومان هم راځي. او دی په دغه وخت کې غالبا د 14-15 کالو ځوان زلمی دی او دی د باچا خان د خبرو نه متاثر کیږي. دی د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغنی لپاره اخوا. او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغنی او د خدای خدمتګارۍ
په تنظیم کې تیر کړی دی د انجمن اسلام د افغاني تنظیم چون هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتیچو خو دې چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره متیچو نو بیا د دې د دې چې کومه تپه ورته مونږ ویلی شو نو په هغې کې خیش کپور علاقه هم شامله وه په هغې کې دا ساولډیر هم شامل و په هغې کې رشکې هم شامل وې نو دې بیا د هغې ناظم منتخب شو خودی خدمتګاری چې راغله نو دې بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړنی ناظم جوړ شو.
سړنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدې کبلې خدای خدمتګاران ډېر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډېر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډېر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه دې را گیری دې د سره په لاس کې یو کونټه یا چوکا دا به سره وي دا به ټول خدای خدمتګارو سره نو هغه سپی دې را گیر کی دې را وغورځي دې زخمي کی نو چې خلک راشي د سپی ته وشړي نو چا څوک د ډېر تاسو کې ډاکټر صاحب نو تا سره هغه سوټي یو کنن دا سپی دې وه ولې نه نو دې ته په جواب کې وی زړه سپی و هم نو ولې دا تشدد لري صاحب تشدد خو پستی باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه وی چې مالا باچا خندا ټریننګ راکړو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوي نو دا تشدد دی نو زه دې سپی ته ویلو یم دا خو بېجبانه دی او دا یو خان بدر را لېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر ابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دی. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
دی چې کله 25 اپریل کال 1900 کې د قصخانه دا واقعي نفس گرفتاره کلهمه کې گرفتارې کې دینو دی پاره کې گرفتار شو. مختلفو جیلونو کې وخت تیر کړی دی. بیا د ګاندی اروند پک لاندې کال 1900 کې چې کله رهایی کې دینو هغه کې را خلاص شو. په دې ځل کې دینو په دې ځل دی په کال 1900 کې گرفتار شو. دا د کسانې یو تحریک او د دې په غلډیر کسان تحریک چې دا غیر یو لوی تحریک پاتې شو دی. نو دې غلډیر کسان تحریک په زمانه کې هم گرفتار شو. دو کال خیر خلل نو دې وزرا خپل خلل لري په خدي خدمتګاری او په دې په خدي خدمتګاری کې ځین ځین چې نو پرې غلډیر کسان تحریک په سلسله کې
د بچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېر نږدې اړیکې وي او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بچا خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکی دې طرف خدي خدمتګارۍ طرف نه دا حکم او چې تاسو له ملمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ. نو دوی چې یو ځل موږ سلور پنځه خدي خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میا جعفر شاه مو چې هغه وخت کې تاسو خیال کړی نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې. نو یو میا جعفر شاه سلور خدي خدمتګارو سره نورو نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه. نو چونکې د بادشاه خان حکم و چې نوې روټۍ به نه پخوې نو ما ته مور وی چې دا خو مېلمانه راغلي دي زه ولې زر پراټې وکړې دا به زر زر پاخه کړم ما خو کم نه وخت ما ورته چې نه بادشاه خان چونکې آرډر کړی دی نو دا یوه روټۍ د جوارو دا راکړو دا ساګ راکړه. نو چې څلور کسانو په هغه د یوې په جوارو ډوډۍ باندې ګزران وکړو او بل دې یو کس لیکي د بادشاه خان باره کې چونکې بادشاه خان به تقریر کوو نوې زنانه به ډېرې مخکې ته ناستې وي. بادشاه خان داسې یو کریزما په دې خلکو کې جوړه شوه چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچی به راوستېدل او چې چا باندې به بیماریان وي هغه د جلسې نه پس په دې زنانو بادشاه خان ته مخې ته ودرول چې بادشاه خان په ده باندې دم واچوه. نو یې بادشاه خان به ورته وخندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او بیا به ورته وي چې په ده څه چل دی نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري دا بیماري. نو بیا ورته وي چې ډاکټر له بوزه ښه دا په دغونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي. دې ډاکټر له بوزه چې د ده باقاعده علاج وشي چې د ده مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی باچا خان ته. نو دا ما ومونږ تېرو ما سره په ریکارډ باندې شته چونکه باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید و. نو هغه وخت کې هغه ته خط لیکلی چې ستا د روغ صحت لپاره فکر من یو دونه مدر قید تیر کړ. او بیا باچا خان د هغې جواب هم بله ورکړی. هغه د باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار وو. د دوه وفات په کال 1906 کې شوې ده. د دې مرګ نه پس د دوه بچی چې دی ایمل خان. زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم. ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړې دا بده کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کړنه به خلک راتل د باندې روغ کولې. ته یو روغ جوړ کړو په هغه کې یو فیملی یا یو ډلې مسؤول شوی و دا غیر شرایطو نه وډانګل. نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لګي شو دې شهید کدی امر کرا ایمل خان. او بیا د بل رور چې خوشحال خان نو هغه د ایمل خان هغه کار شروع کړ دی په خپل کلی کې هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو او کتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرې د اوس پر بلدیاتي الیکشن کې فروش کال نه په دوی سوه ریډ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپل بچو ته پریښی دی د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده چې هغې د دې معاشرې لپاره کار وکړي د دې سوسایټۍ لپاره کار وکړي.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونې بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
سامے مات مات کیگی اولاری اوگ دی دی خوزان جانان تر سوما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی زد لغمان پلوری زما سامے مات مات کیگی اولاری اوگ دی دی خوزان جانان تر سوما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی او شوی مدی سامے مات مات کیگی اولاری اوگ دی دی خوزان جانا تر سوما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی او شوی مدی کوما سامی مات مات کیگی لاری اوگ دیری خوزان جانا ترسوما پسڑ کی میرا بریگی او شوی مدیری او شوی مدیری لرا لا 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 ما سورا وید صد پارا جون میں وبال شو بدر زما سام مات مات کیگی او لاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسوما پسڑ کی میرا